د سهار لس بجې د تاسو ازادي راډیو ته غوږ شئ. بلې اوس ته خبرونه پیل شوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د افغانستان د دولت هیئت چې په قطر کې په مذاکرو بوخت دی، لمن دی چې له طالبانو سره به پر اوربند سلا وسي. تر خبرونو درې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. دفاع وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړي دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف شوی دی. امریکا پر څو ایراني وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو څو ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر
افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپل خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حمله شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو د وژې اسمبلی پر 22مه په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیل ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د شلو دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په کندوز، تخار او نورو ولایتونو کې هم دولتي سرتیري طالبان او ملکیان وژل شوي دي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوی.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان هم ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغونی ودانۍ د موندلو خبر ورکړي. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه شوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول شوی وي. د دې تر څنګ نور زغري چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 1.5 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په 3 دورو کې درغونې چارې پکې ترسره شوي هم موندلې ده. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دغو افرادو او موسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو موسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. اروپایي ټولنې د تیرې میاشتې له ټاکنو وروسته د مظاهراتچیانو په وړاندې د حکومت پر ځپونکو اقداماتو د عجل بحث غوښتنه کړې وه. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له مشرې میشل باچلا غوښتنه کړې چې په بیلاروس کې روان وضعیت په دقت وڅاري. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 تر 10 مشري ټاکنو وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو ګټونکی اعلان شو، په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال نیول شوي، په سلګونو نور د پولیسو لخوا وهل شوي او د شکنجې پراخ راپورونه خپاره شوي دي. د بیلاروس اپوزیسون او لویدیز ادعا کوي چې لوکاشینکو له درغلیو د ډکو انتخاباتو له لارې خپل شپږویشت کلنه واکمني وغځوله. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر پرون پنجشنبه تر 1.5 میلیون واوښت. د امریکا متحده ایالاتونو، هندستان او برازیل د دغه وایرس او په دې وایرس د مړو د شمیر له پلوه د لیست په سر کې دي. بلخو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اروپا کې د کورونا وایرس خپرېدل د خبرداري تر حده زیات سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون ورکول سوي ارقام د دغه وایرس د ټولو پیښو نه دي، ځکه ګڼو کسانو معاینات نه دي کړي او په ځینو نورو کې د دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ متفاوتې نښې رابرسېره سوي دي. لاس بجے شپږ دقیقې سوې. د دولت پلاوی وی هیله لري چې طالبانو سره به د اوربان پاړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دوړو خو د پلاوی ترمنځ خبرې د شنبه پر ورځ بیا پیل سي. احمد تکلو نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربان موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچې پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله سرګنده کړې و چې د په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچی پلاوی غړې حبیبه سرابی ازادۍ رادیو ته ویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبه په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخواب ما گرچه که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وایی جمعه ده فکر نکوم چه غنده وشی، که چه هم مک چمتویو خو مقابل لوری خای رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي، د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي. په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وګي په شپږویشتمه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
Pompeo wai aga waqt ra rasidalai che bayat sola wushi. Za fikr kom har Afghan ka pa shamal ke dai ka pa junub ke ka da Afghanano pe telefono ke dai aw ka da Talibano pe liko ke tol hamda wai che da jagra pauzi hallara na lari aw ha galara la kalun rai se be natije wa no za ka hilamaniu دا سی یو وسوله او خلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنی وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
ومردل چې په قطر کې د دولت پلاوی وی هیله مند دی چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. بلخو د دفاع سرپرست وزیر وی په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو له پایل سره جوخت وسلول طالبانو په افغانستان کې خپل حمله زیاتې کړې دي. اسد الله خالد پرون په لغمان کې ویل چې په دغه حمله کې طالبانو ته څو برابر زیات مرګ جوړه وشته ده. سهار ګل امیرزای راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ کمانډان سکاټ میلر په داسې حال کې لغمان ته سفر کوي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم د لغمان ملکی او نظامی مسولینو سره د دوی ناسته د بندو دروازو تر شا وه، خو د ورځې په وروستیو کې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد له رسنیو سره په خبرو کې یوازې وویل چې لغمان ته یې د سفر موخه پر امنیتي ارزونې سربیره د امنیتي اقداماتو او له ځایي مسولینو سره د چمتووالي خبرې وې. خاغلی خالد وویل چې په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوو د خبرو له پیل سره د طالبانو بریدونه زور اخیسته، خو په خبره چې لغپلو خلکو او خاورې دفاع کړي او بریدونه یې لمات سره مخ کړی دي.
ولی متاسفانه چې بریدونه ډیر شوي دي، تلفات دواړه خواوې لرو، په ټول افغانستان د ټول افغانستان په کچه دښمن تلفات په مراتب دوه ځله لا درې ځله زیات وي. کچیری دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست لویست خاورې نه دفاع وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر کڅه هم رسنیو ته داسې ډیر څه ونه ویل، خو زیات یې کړ چې د بین الافغاني خبرو په جریان کې وروستۍ نارامۍ او مرګونو پیښو خواشینه کړي، خو په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې رواني خبرې لنګدي ساري او تمه ده چې خپېل ولري. په ورته مهال د کورنۍ وچار وزیر مسعود اندرابی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د مهترلام خار لاډرمن امنیت په موخه د لغمان پولیسو ته هدایت کړی چې د خار امنیت سربیره د ولسوالۍ امنیت او امنیتی کمربندونو پر اخوالی ته هڅې جدي کړي. د کورنۍ وچارو سرپرست وزیر د لغمان پولیسو د لا تجهیز او د هر اړخیز پاملرنې ډاډ ورکړ او د نورو اقداماتو خبرې وکړه.
او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامه نیولې چې ماینونه او دا وژنې او د چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړې، په دې په حق له پولیسو څخه امکانات او څه تیاریاں دي، په دې باندې هم اقدامات شوی دی او هم لار خونه وشوی.
که څه هم وسلوالو طالبانو د دغو چارواکو د سفر او څرګندونو په اړه تازه لاڅنه دی ویلي، خو په روانه میاشت کې په لغمان کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسولیت منله او ګڼو افغان ځواکونو ته یې د زیانونو اړولو یې دا کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو مجله په یو راپور په سیاوره دلې سي د کابل په شمال کې یو پخوانی پوځي سرخوږی جوړ کړی دی. دغه 23 کلن سړی لسکونه جنگیالي لري چې د شکردرې ولسوالۍ امنیت د طالبانو په ګټه له خطر سره مخامخ کړی دی. رحمت الله افغان د دغه طالب قومندان فعالیتونه او پخوانیو کړنو ته کتنه کړې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو د کابل په شمال کې جګړه توند کړې او له شکردرې ورسوالۍ نه لسګونه کورنۍ کابل ته کډوالې سوي. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په 10 کیلومتري د شکردرې په ولسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه نه یوازې د پلازمینې لپاره یو خطر دی، بلکې دولتي تاسیساتو ته لکه د ابګردان او شاروس بندونو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان ملي اردو له شکردرې ولسوالۍ د طالبانو د شړلو لپاره پوځي عملیات وکړل. په هغه وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغو عملیاتو په لړ کې یاد ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې، خو اوس لیدل کیږي چې په شکردرې ولسوالۍ کې طالبان لا هم فعال دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو فعالیتونو تر شا د چا لاس دی؟ دغه کس د ملي اردو پخوانی سرتیری دی. حکیم الله یو وخت د ملي اردو سرتیری و او بیا د پولیسو مامور سو چې د حکومت له لوري له زندان وروسته نوموړي پاکستان کې دیني زده کړې وکړې او کله چې کابل ته راستون سو په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندانۍ مسولیت په غاړه واخیست. حکیم الله شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ. د شکردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم الله تر قومندې لاندې کسان په سړکونو کې د ماینونو په ایښودلو او په افغان ځواکونو د حملو په پلانولو مصروف دي، له خلکو اوشر او زکات اخلي او د شپې فعالیتونه کوي. ازادي راډیو وتوانېده چې له حکیم الله سره د واټساپ له لارې خبرې وکړي. نوموړی ادعا کوي چې شاوخوا 150 جنګیالي لري. د کابل چارواکي حکیم الله په ځینو مهمو پیښو کې په لاس درلودلو تورنوي. د کابل والی حکمت الله د کابل امنیت ته لګواخ سربیره تورنوي چې نوموړی پلان لري چې د شاروس بنوال وزوي.
د څو وروستیو کلونو یو لوی لاسته راوړنه د شاه واروس باندې چې کار یې پای ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د اوبو ذخیره کول پیل شي. څو ځله طالبانو هڅه کړې چې ځانونه بند ته ورسوي. قاري حکیم الله د شاه واروس باندې لپاره یو غاښ دی. په یو عملیاتو کې له 100 کیلوګرام زیات چاودونکو مواد نیول شوی. دا ښکاره کوي چې قصد لري شاه واروس باندې والو زوی او یې تخریب کړي.
خو حکمت الله وایي چې نه غواړي دغه بند والو زوی.
غدا تبلیغات کوي حیدری والی د کابل نو کزه وغوړم چې زه د بند لمن زوی سم نو زه د بند سره په یو کیلومتره کې قرار لرم نو زه د غنن شپم د بند په بل مخاړم نو زه کار ورسره نه لرم د تبلیغات دی.
د حکیم الله اصلي نوم حکمت الله دی چې د ملي اردو په خوانی سرتیری وو. په شکردری ولسوالۍ کې زیږیدلې 28 کلن دی. واده یې نه دی کړی او تر نه هم ټولګي پورې زده کړې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د دغه پخوانی سرتیری د سوابقو له ورکړې ډډه کوي. خو د ملي اردو سرچینې وایي چې حکیم الله له یو کال زیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د منپاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوله. حکیم الله چې په 1993 کال کې په کابل او بلخ کې د ملي اردو په تعلیمي مرکزونو کې پوځي زده کړې کړي، ننګرهار کې کار پیل کړی، خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول سوی وو او وروسته دوه میاشتې بندي تیر کړی. د حکیم الله یو ورور تر څو میاشتو وړاندې پورې د ملي اردو په لیکو کې په دنده مصروف و. نوموړی شاوخوا څلور اونۍ وړاندې د ملي اردو په عملیاتو کې له ورور سره د همکارۍ په تور په شکردرې ولسوالۍ کې د حکومت له لورې ونیول سو. مختار ازادي رادیو ته ویل چې روري د پوځي ماموریت په وخت کې باور درلود چې د ملي اردو د وژل سوي سرتیري جنازه باید ونسی. حکیم الله له ازادي دوه وروسته له طالبانو سره اړیکې ونیولې. په عین حال کې په لوګر کې پولیس شو. نوموړی په 1990 کال د جوزا په میاشت کې لوګر ته راغی او د لوګر د دیناو په کلي کې د سیمه ایزو پولیسو د پوستي قومندان وو. د لوګر د پولیسو یوه سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې حکیم الله په همدې کال د جدي په میاشت کې یو پوسټه سره له اتو پولیسو طالبانو ته تسلیم کړه. د امنیتي سرچینو د طرز عمل په اساس هیڅ امنیتي بنسټ نسی کولای چې د بل بنسټ سرتیری له ترخیص پرته استفاده کړي. حکیم الله له اردو ترخیص نه دی اخیستی، بل د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن وو. نو بیا ولې په پولیسو کې استفاده سو؟ د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ازادي رادیو دغه پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د لوګر د پولیسو سرچینی ازادي رادیو ته وویل په هغه وخت کې داسې سیستم نه موجود چې کار کړی چې دغه کس په پولیسو او یا نورو بنسټونو کې د کار مخینه لري او کنه. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې د حکمت الله استخدام غیر قانوني بولی. او چې دغه پخوانی سرتیری د کابل شمال ته په سرخوږی بدل سوی، دولتي مسولین په دې اړه څه وایي؟ د شکردری ولسوال گوهر بابری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
حکمت الله ورسره کسان پټ ګرځي. ډیر ژر به په هغه لري پرتو سیمو کې چې نوموړی تګ راتګ کوي تصفیه شي او حکمت به ونیول
شي. د حکمت الله ورونو مختار او یونس ازادي رادیو ته وویل چې د حکمت الله کورنۍ د دولت طرفدار ده او له طالبانو سره د نوموړي په یو ځای کېدو ناخوښه ده. مختار د ملي امنیت له زندان ازادي رادیو ته وویل چې نوموړي چې له دولت سره کار کاوه د خپل ورور له لوري په مرګ واخل کېده.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونه زنګړې راپور مو خزینه سنگار تو کی وخت زنګړې کړې ده
او یو رقم بو بملوي دغه به مضبوط او کلکو او دا باندې د سوبدوګ دو لاس پتی نه کول ډکو یو دانه به خلکو چول.
په هنر جاج کې ل چړنوال محمد نبی صلاحي سره د سریز لیکنې په میتودولوژي غږیګو.
نو تیوریک بنسټ دا ده چې سریز به د اثر په برخه سده په سر کې راځي په برخه کې لیکل کیږي او دیگه کتاب دلی کلو من هدف او غایه.
پا فنکار که ده عرفان احمدی سراد ده هغه پا فن خبری کهو
زمان لولکوالینا له شیر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه بایس ول چې زه
په زرپانه کې به د ماشومان لپاره د مرغاوی او گیدړی کی سواوري
اے خدایا تا خلمان زمان نیازبینه واخسته ما هم ور پسې ور مړکه اے خدایا زنو ژوند نه غواړم
او په رښمن خیال کې به حالات ته ویل شوی نظم واوري خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتی د خوانزي پر ماشومان او ببل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې د مندو جړاګانو د طالب پلاس کې تک سپینه توره انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړنې دي او سرونه پرې کوي خپل ورونو
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونه د ازادي راډیو د پخوانی خبريال جان اقا الکوزي د مړيني پنځم تلینو هغه کلونه کلونه له ازادي راډیو سره د خبرونو د پروډوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ. جان اقا الکوزي په 1416 هجری مریز کال د ننګرهار پر رودات ولسوالۍ کې زیږیدل او د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې سرته رسولې وي او د ماسترۍ لپاره په تایلند کې وخت تیر کړو. الکوزی د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې ډېر موده نتاقي کړی وو او بیا کاناډا ته مهاجر شوی وو. جان اقا الکوزی په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال وو. الکوزی په 1401 هجری مریز کال له ازادي رادیو سرکار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلې په 24مه یله دین نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلي دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنیو سره کار کړی. د راډیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان اقا الکوزي روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. خوشحال بابا وایي چې له چا نه حقه له مرګه ویره ده، دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده، زرګر وخی مات کا اوګی کا سازا، لا تر وخی نه اوګی بهتره ده. آیا وخی پیژنې؟ دا چې وخی څه دی، په کومو مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس یې هم مېرمنې کاروي او که څنګه؟ تفصیل به د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد پر رپورت کې واوري.
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګارتو په څخه یو هم د لاس کړی و چې په لږ توپیر سره به په بیلابیلو نومونو لکه وخی، باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله. کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د نابیانو د سینګار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډیر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغه د سپینو بنګړو او غمي په کې چاول بوګان بو سپین ټیکا به مو پیر سرو را وتله او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی. پخوا په وخت کې دغه شی نه مو به کارول او یو رقم بو به ملوي دغه به مضبوط او کلک او دا بنګړي د سوګدو وګدو لاس پکې نه کول ډکو یو ځانه به خلکو چول څنګه شی نخلای شو نشته سره نو دغه شی به جوړول ولا نه په وخت نه تیرول.
یو ځوان انجلې وایي چې د نیګانو د لاس نخې ورته همدا کړی پاتې دي او په ودونو کې د افغاني کالې سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیګانو امند چې کوم دا وخې او ټیکې او دا وخت می شیان به چاچول په خو به سیسه ساده ډول سپینې زر څخه جوړ شي او دا په یو ډیر خاصه ډیزاین سره سم قسم غمی پکې لګوي ډیر خخکاری رنگارنګ دې د پاره چې دا زمونږ عام کلتور خي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشاليګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بلنجلې وایي چې که څه هم وزد خزینه سنگارتو کو بڼي بدلی شي خو بیا یې هم اکثره خزینه خوخوي.
تمانو سنا دا د لاس کړي او مثلا یا ګوتمه او یا غړکی چې شي واغه په دې وختونو کې ډیر زیات راوچي وي. افغانستان کې کله پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیاته شي نه ځان سره خلی او راوړي دلته ډیر زیات راوچي وي. لکه د پخوا
روانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دی ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښیږي زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواجی مو دی خلک ماغه طرف ته ډیر کوشش کوي
او یو بل انجلې ارمان لري چې د سرو زرو کړي دی ولري
زما نوم فریبا د لاسونو کړي په خو خو دې توپیر د لودې په خانی کړي یعنی د سپینې زره نه جوړې دي او اوس زغړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي خایسته غمی ګانی پکې کار وشي خایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده
یاد دی وی چې د لاس کړي وخه او باهوګان چې سول سیسی وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او زیای د سرو زرو بنګړو او کړي نیولې چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډیر نه وینې محرومي پاتې کیږي
په شرقي هیوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیزه میتودولوژي لا هم عامه ده ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریزه لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده په دغه برخه کې کوم علمی لارښود نه تر سرګو کېده د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره د سریزې لیکنې علمي میتودولوژي لیکلې ده دا چې سریزه تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسي سیډنی ستاسي لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی په روسیو کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوې کار دی په دې برخه کې خو ډیر کار نو شوی سریز لیکنه دا یو ډیر زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریز لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې چی یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغه دی دا ول ولې د هغه نه د زده کی چیرې سریزه څه ډول لیکل کی نو که چیرته په سر کې راته دا وایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کی په یو کتاب یا په یو لیکنی باندې
که خبر ده سریزه لیکل په پښتو کې او د نړۍ په ادبیات کې تاریخ لري او سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده برخه ده چې د کتاب دیو اثر د لیکل نو وروسته لیکل کی سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ یې دا ده چې په هغه کې د کتاب د لیکلو په اړه سکل یو مؤلف ولې دا کتاب لیکي دغه اصل هدف په هغه کې توضیح کی سریزه په کتاب باندې راڅرخي هغه اثر چې د لیکوال له خوا لیکل شوی په هغه راڅرخي نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه چې دا یې په سر کې راځي په دې برخه کې لیکل کیږي او دغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو باندې لاس پورې کړ دا به کې توضیح کی او دا به هم کیږي چې په دې برخه کې ما څه کار کړی کوم میتود مې کار اخیستی دی او کوم نوښت مې کړی دی نو په سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې لیکوال لوستونکو ته معلومات ورکوي
سریزه د سریزه برخې کومې کومې دي مثلا یو هغه نړیوال سټانډرډ دی چې ټاکل شوی یو هغه چې موږ به په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو اوی اتیا فیصد د نړیوال اصول سره ورته دي برخې کومې کومې دي د سریزه
او دا څه ده چې سریزه په برخه کې ودما د څلنوالې اثر په پښتو ادبیاتو کې د سریزه لیکل دود او ارزښت څومره ونده ده
بالکل او
زه فکر کوم چې تر اوسه به د نړۍ په ادبیاتو کې هم د سریزه په برخه کې مستقل اثر نه لیکل شوی ما په دې برخه کې د یو شي نه یو داسې یو الهام واخیست چې کله دلته په یو اثر باندې په هغه باندې هغه قرآن شریف باندې چې له عربي نه په دري متن باندې د یو آیتونو له هغه نه پرته یعنی ترجمه سوی او دغه اوس ځینې مشکلات پیدا شول کنه نو هغه باندې د مقدمه لیکلی وو بیا بس بیا مشکلات او پرابلمونه ټول خلکو ته معلوم دي. نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سړي د لیکل سړي د چا ده د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک باید ولیکي په نړۍ کې څنګه ده غرب کې څنګه ده په شرق کې څنګه ده. نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولی شي زه تا ته یو څلور پنځه صفې ووایم کنه. خو خبر دا ده چې سړي ده کې د تر لاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سي دي اثر په لیکلو باندې لاس پورې کړي او هغه توضیح کیږي او د سې لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړي د کوم میتود نه کار اخستې دا ته
زما هدف هم درته لکه موږ چې په دې نورو څېړنو کې کله چې اصل موضوع ته زول اغي وړاندې د لیکو چې مثلا زموږ میتود شو د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوي د شالیدی بیانوي آیا دا د سریزي برخه ده کنه سریزي
بالکل بالکل باید کیراش.
یو بل موضوع سره ایسه د تخلیقي اثر دی په دې کې توپیر نه دی شوی. یو سریزه خوب موږ کړه په سیډنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریز لیکي دا د لیکوال حق دی مګر په دغه تخلیقي اثرو کې چې مثلا شاعری دی وکسته بل کس پر لیکي آیا دا سریزه ده کنه؟
د سیدا چې دلته یو څه مثبت او منفي دی وځنه سریزه د چا حق ده؟ تر هر څه اول سریزه د لیکوال حق ده دی غادي پخته سره که ضرورت و غنی خپل اثر ویلی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې د رسمي مراجعو لخوا خبرته زی او نو په غو باندې سریزه لیکل کی تر هر څه اول سریزه یا مقدمه لیکل په اثر خپل د لیکوال حق
بالکل
ځکه چې په کې د دې اثر د کتاب د لیکلو دغه هدف توضیح خو بیا یو څوک ولی چې خپل اثر بل چاته ورکړي نو هغه باید مسلکی چاته ورکړي دا څه نشي کېدل او دا څه شوی دي چې د انجینر برخه کتاب لیکل سره خو د ټیپ ډاکټر مخدبه پیلي یا د ټیپ برخه کې ډاکټر او انجینر پیلي کېږي دا په بیل مسلکونه نو په دې کې دا د چې څوک مقدمه پیلي کې کم تر کم باید اهل مسلک دی ورکړي
بالکل
بل خبر دا چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې په خو وختونو کې چې دلته باسر چا پیدل دوی به د کرکتون کنه د سات په ویره کې زه دا شی لیکم کیدای شي په دې باندې څوک شی ولیکي نو کوشش به کاو چې د شمیر استادانو لیکونه مقدمه په واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري. ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریزه لیکلی همداسې استاد رپی تقریبا په 200 کتابو باندې سریزه لیکلی یو شمیر نور کسان هم لیکلی بیا ځینې کسان بیا سریزه نه لیکي غزنفر صاحب مثلا سریزه نه لیکي او خدای دې خپل طبیعت او په نړیوال په نړۍ کې څنګه دا د برخه کې تب مراسو نو په دې کې اته د سیو اپرات هم وسو چې په جن اثر باندې سریزو شمیر دومره ډیر شوی چې اصلا نقل وستون کې د اصل کتاب د متن لیکل نه ډیر لري ساتل شو دا هم څه سیو اثر د پیغه باندې تقریبا لس سریز راغل نو دل وستون کې به دا لس سریز ول ولی بیا به د څومره حوصله چې د متن ته ورسي وسته نه ری کې دارس چې کوم مقدمه ډیر کم خلک په کتاب باندې او هغه وای چې تاسو لوستونکې مستقیمه د اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لوستونکې د دې اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اثر اوس په نړۍ کې مخکتن کې باید مخکتن په مرکه کې په مراسمو کې بیا دی یو کرکتن هم کې
اوس د تقریز او د سریز خبر راغله. تقریز او سریز توپیر لري کنه؟
بالکل لري. ما به کنه غول په دغه اثر کې نه تنها په سریز ته شي کړی بلکې په دې سر نه تقریز او خدا تقریز پزوی دمداسي یاداشت مخکنی خبرې دا پرمونه ټول تشکر نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل ته وایي زیاتره دلته د موږ داسې تحقیقي اثر چې لیکوال په مقدمه لیکي لکه مستند نظر کې ورکی دوه درې کوڅو ته دغه لیږي او هغه تقریبا ته دی هغه ورکی
بالکل
نو هغه تقریز پزوی د اثر ستاین
بالکل
او تقریز بغداد تقریز بغداد باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی چې په هغه کې که یو لیکوال په یو اثر باندې تقریز ورکوي بغداد باندې هغه کې باید یو اثر کې کوم منفي اړخونه شي هغه به هم په کې راغی روښانه کوي وبلکې دا اثر مال سره تر پای وکړو دغه ښېګڼې وي دغه دغه نیمګړتیاوې دي دا هم باید په خپل تخریج کې راوړي په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج نه زویلې کلمې متفاوتې او دا د بي کرکتن تنګدي پورم موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال پر موږ باید څه لارښوونې ولر یعنې د سره تر پای باید صفات نه
بالکل
زه دې ته هم اوس یعنې فکر کوم زه خپل اعتزال ورته وایم کله چې زه د یو چا سر ګورم په هغه کې مشکلات وي دلته یو خبر داسې ده چې موږ بیا غش په هیر ته وای زره کې دغه دغه مشکلات دا حل کړ صحیح ده کنه لیکن خوانو لیکوال په هغه کې خپل په دې تقریص په متن کې دالیکل چې په دې کتاب لاري څه پکې دا ټکي د سره غلې دا د سره غلې دا به داسې سلاسې دا به داسې سلاسې په دې خاطر دغه تقریص د سپورا لیکل کې کرکته نه تنې دی پورم او هغه سپزویل کې لیکل کې غستا نه نو دا خاصه د مخکنی خبرې دی د شتوندر ټول پرمونه ماته شي کړی په پښتو ادبیاتو کې سریزا څو خلک لیکل شوی دی په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نسته تاسو ته لا ولیا په لومړي اثر باندې کنه
خدا ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریزه دی غزاینه معلومه سریزه مو اخلو یا د خوشال خان په ډول کې خوشال خان په دې برخه کې دی یا خوشال خان په دې یو بي جوړی دی یو شاعر به جوړی دانشمند چې په دې برخه کې خوشال خان مخکښ دی نو دا دې یو جواب باسو بل خو دا چې کومې مقدمې معیاري دي کومې مقدمې غیر معیاري دي کومې نیمه معیاري دي جنو کسانو په اصل کې مثلا سریزه مگر لا دې یادش لیکل جن خلګو دې یادش لیکل مگر هغه فورم چې وکتل سي سريزه
او دغه فورمونو ترمنز ابي لختم تاسو په خپل کتاب کې وځي کړو او دغه
ابي لخت ما کړی او د ما د سريزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راورټي سپ غربي چلن کې خو د پورتو چلن پلار ورته وايي غربيان هغه یا تر کتابونو چې د لاست اور غلي په دوه کتابونو باندې یاد شتون لیکلي نو په غو باندې مم خبرې کړي خارجانو چې لیکلي غو باندې خبرې کړي بیرته معصور ادبیاتو ته راغلي او بیرته په معصور ادبیاتو کې په هر پړاو کې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلي په برخه کې بیا چا څومره لیکلي بیا جنې کسان چې ډېری مقدمه لري لیکلي دي یو باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې موږ ځوان نسل ته دامل دي چې مقدمه اثر دل کنه د طاحت د لیکوال حق خو په یوه کې باید من هدف توزیږي هغه یې د کتاب لیکلو توزیږي په تخلیقي کتابونو کې زیاتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته فريد چې لوستونکي خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
ډیره مننه خیر کوره ځوان لیکوال او شاعر عرفان الله مزه وی چې له ماشومتوبې له هنر او شاعرۍ سره علاقه لرله او د همدغه علاقې لمخې مجبور شو چې شعر او لیکو کړي هغه وی چې د ژوندانه کګلیچونو یې قلم لا پوخ کړ او کوخ کوي چې خلیکو کړي په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي
فنکار ز عرفان الله احمد زینو میګم د کابل ولایت اوسیدونکی ما پښتو ادبیات ملوستي دی او اوس پښتو ادبیات ماستری پروګرام کې زده کړیال یم دنده می چې د کوچانو ادارې ویاندم ورسره د نشراتو مسول
راځو دې ته چې څه بایس ول تاسو د ادبیات خاطر اسی
ډېر په هاندا وای چې دا هنر ده او ډېر تر علاقه پورې مربوطیږي زما لوړ کواله ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه به سول چې ز کانکور کې ادبیات پنځه انتخاب کوم بیا ادبیات ولولما په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پوري سکار وکما شاعری وکما لیکوالی وکما نثر ولیکم همیش به می لنډی کیسې لوستل ناول نور لنډی کیسې چې دا غو مختلفو مجلو سایټونو لدی لري هغه سوي دي خو نور ټولګم تقریبا دوه ټولګي هغه چاپ ته آماده دي و به ګورم چې راتلونکي کې هغه
چاپولی سم یا نسم، خو په هر حال نور یې همداسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړي دي. زه چې دلته اوس کوچانو ادارې کې ما د کوچانو د تاریخ، د ژوند، د هغوی د کلتور په هکله باندې کله ناکله لیکنې مقالې خپروم، نو دغسې هغه ادبي لیکنې هسې روانې دي.
اکثره کسان په دې باور دي چې وایي هغه کسان چې د ادبیات خواته دي، د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي. تاسو څومره له دې خبرې سره موافق یئ او څومره مو په ژبه کې، په وینا کې، الفاظو کې تغییر راغی؟
ادیبان ټول داسې نسو ویلی چې هغوی د ډېره ښه وینا وکړی سي یا ډېره ښه ژبه دې ولري. موږ دغسې لیکوالان هم پیژنو په تیر کې، او حتی دا اوس هم ژوندي مثالونه دي چې هغوی ډېرې ښې خبرې نسي کوی خو بیا لیکنه ډېره ښه کوي. نو دا زه په دوه کټګوریو باندې ویشلی سم، ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولی سي البته ادیبان، او ځینې چې دا بیا ډېره ښه لیکنه کوی سي.
یعنی یوې خوا ته خو مهارت لري.
او دغه مهارتونه دي، نو او دغه هنر ده د لیکوالي او د وینا فن ده کنه. انسانان توپیر لري چې څوک کومه برخه کې ښه ماهر ده.
تاسو څنګه لیکل ښه کوئ او که وینا؟
ولا ما ته خو زه چې اکثره وخت دا ویندوی کوم په غونډو کې یا وینا کوم، خلک زما غږ خوښوي.
خیلی بلبلانو یاست.
نو غږ مې هم خوښوي او لیکنه کې هم بد نه یم.
بلکې تاسو دې ته چې کله تاسو شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل، هغه مو په یاد دي چې راته وی وایي؟
د شعر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم، د ښوونځي ما لومړنی شعر ولیکه، او هغه شعر مې هم چې د پوهنې ته مې لیکلی. زه د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ یم، تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی، نو ما کې دا یو ډول احساس وو چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم. نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر راته ووایه، کوم به راته ووایه؟
شعرونه خو ما سره ډېر دي، ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي. ما خپلې سیمې ته یو نظم لیکلی ده، دغه به در سره شریک کړم، هیله ده چې خوښ مو سي. دغه نظم مې چې دا خاکي جبار ته لیکلی ده. د کابل د زړه ټوټه ده، تورو غرونو رانیولی، یو انزور د زوړ کابل دی، بزرگی د معلومه، هر یو بوټه یا اکسیر دی، هر تیګه یې لالونه، د اوبو قطرې به در کړي نوی ژوند تازه روحونه، په هوا کې ډیر زور دی، کلکوي دي اندامونه، خوروي دي، جګوي دي، نسوي دي، مستوي دي، د زرکړو آوازونه، د غرسو ښایست ځان ته بادشاهان لیونی کړي، دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، پسینې لار ورکړه، غرب او شرق سره یو کړل، د وریښمو لار ته ګوره، هیوادونه یې بدل کړل، د بودا پام جلب کړی، معبدونه یې آباد کړل، زحمتونه یې ګاللي، برجونه یې آباد کړل، منارونه یې ژوندي دي، خلوتونه یې آباد کړل، دغه خاوره قدرتی ده، شازلمیان یې زیږولي، قهرمان هر بچی دی، میړنیان یې زیږولي، ملالۍ پکې اوسیږي، شنه زمریان یې زیږولي، برایډن یې کیسه کړي، کتابونه یې شاهدان دي، زحمتونه یې ګاللي، هجرتونه یې معلوم دي، دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، بزرگان یې زیږولي، خپل دین باندې مین دي، شهیدان یې زیږولي، افغانیت لا ځوانیږي، افغانان یې زیږولي.
ډېر ښایسته، ډېر زیات. رسو دې ته احمد زی صاحب چې کله دا د کورونا وایروس راغی، په اکثرو کسانو یې ډېر زیات تاثیر وکړ، مثلا په کورونو کې کېناستل، څنګه په دې وخت کې دیم شعر و شاعري وکړه کنه؟
او دا خو زموږ لپاره یو ډېر ښه فرصت په دې باندې و، سره له دې چې مریضي زیاته وه، تشویشونه زیات ول، خو له دفتر نه له کارونو نورو مصروفیتونو نه بېغمه ولو، نو دې برخه کې مونږ کافي لیکنه کړې ده. ان شاء الله راتلونکي کې به دوستانو سره شریک کړم.
دا به څه رقم دي کتاب په بڼه کې به د سی په مطبوعات او دوزی کې وایي؟
مختلفو برخو کې مقالې دي، او ورسره لاندې کیسې کله ناکله لیکم.
bale د کورونا بدرنګ چیرې دې په کې انزور کړه؟
او یو کیسه دغه سی ملکلې ده چې په غو کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي، او هغه چې ده بیا په روختون کې ورسره ډول چلن کیږي، دغه سی یو کیسه ست.
دا کیسه به څو وخت چاپیږي؟
دا به ان شاء الله لمړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سی او بیا به غن ورسته مجلو بیا زما کوم کتاب چې چاپې د لاندې کیسو هو کې برایځي.
bale کله تو وایې چې دا سی اوادس لکه کورونا سره لکنه دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي تر څو لیکنه ک په نظم کې ک په نثر کې نورې پخېسي.
دا سیدا د لیکنه او شاعري چې دا خو د حادثاتو زیګنده ده. حادثي پیښې دا چې دا ټول د لیکنه لپاره خام مواد برابرۍ. طبعا لیکوالانو به دغه سي حادثي دغه سي پیښې دغه سي واقعیت چې رامسته سوي یا رامسته کیږي د غوی لپاره خام مواد کیږي او غویاتمن لدې څخه په الهام باندې خپل لیکنه کوي دا که په شعر کې او که په نثر کې.
تاسو لپاره څه وخت ډیر زیات مناسب ده؟ کله چې آرامه څوک نه وي فضا آرامه وي خالي کنه کولی شي او که په شور ماشور کې؟
نه زه خو اصلا چې دوم نفرم را سره یې څه نسم لیکی باید یوازې اوسېږم. بل زه چې ډیر خفه سم بیا یو شی لیکم پیښه راباندې بد تاثیر وکړي بیا ډیر زر یو څه لیکم. او دا لیکنه خو داسې که یو خاص شخص تم کیږي زمونږ د ټولو انسانانو دردونه او ستونزې دا ټول سره مشترک دي یو بل سو خواتمن ګټه ترې اخلي.
تر اوسه څومره لیکل شوي شیان چاپ شوي؟
ډیر لا سو یو نوې کیسه د کیسو یو ټولګه چاپ شوې ده. لغین اورسته چې دا بیا ما ډیر زیات لیکنه کړې ده. لنډې کیسې مې لیکلې دي، دوه ناولونه مې لیکلې دي، نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې. نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک لکه مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کوم او ورپسې به بیا د لنډو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو ورو چاپوم.
کله چې یو څوک غواړي په یو موضوع باندې کار وکړي که هغه نظم وي که هغه نثر وي د دې راټولول بیا د دې لیکل ډیر زیات سخت کار دی. له بلې خوا بیا کله چې مضمون چاپېږي هغه لګښت هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي. تاسو ته کوم اړخ ستونزمن دی؟
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي هغه حتمن په یو موضوع باندې یو څه لیکي. د چاپ اکله باندې چې دا ستونزې سته ده. ډیرې لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي دوی نسی کولای چې په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي. په دې برخه کې دولت مسؤل ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي د دوی دغه اثر چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي. همدارنګه اوس د خبرندوی ټولنو باندې یو نیوکه زه باید دا وکړم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري مثلا د ارواپوهنې او بعضې نور کتابونه یا ژباړې دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپوي خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات زړه ورته نه ښکوي. د مارکیټ لپاره باید لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه یې ورته چاپ کړي ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپوي دغه لپاره هم ډیره زیاته ګټه ده ځکه هغه څوک چې مالی ملاتړ کوي دغه نوم په کې راځي نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي دغه لپاره ډیر زیات مفید تمامېږي.
ډیر زیاته مننه زوندای اوسې.
له تاسو ډیره زیاته مننه د یو تلپاتې او سولې افغانستان په
درنو ماشومان نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی. دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده. دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي راځي زرپانه کې له تمنا واورو.
ګیدړ او مرغاوی لا به غرمه شوی نه وه چې ګیدړ د مرغاوی او د ډنډ په طرف په ډیرو چوغو را روان دی. په ډنډ کې لمبېدونکي مرغاوی ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیران شوې. ګیدړ چیغې وهلې، هلی چې تباه شوم، دا په ما سکانې وشوې. مرغاوی حیران ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي. تر ټولو مشره مرغاوی د ډنډ غاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل، ګیدړه ولې ژاړې؟ څه در باندې شوي؟ ګیدړ سو سلګۍ ووهلې او وی ویل، نن مې کور د خاورو سره خاوره شو، زما خوږ کور نن وران شو، بیا به هیڅکله هم جوړ نشي، زه تباه شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې مېرمنې، و زما کور ودانې، زه د چاته پرېښودم؟ له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چیغو وهلو پیل وکړ او په ژړا کې یې د خپل ښځې نوم واخیست
چې دای یوازې پری خوت او هغه مړه شو. د دن نور مرغوي هم ورته راټول شوې. هر یوې لګیدړې سره خپل همدردی وخودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کاوه او یوازې د خپل خزي د مړینې په غم کې ډوب وو او اوښکې یې تویولې. د دن نور مرغوي هم ورته راټول شوې. هر یوې لګیدړ سره خپل همدردی خودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټول مرغوی د دند غاړې ته د ګیدړ غم رازی ته راټول شوې. د ګیدړ په مخ سپینې وښکې را روانې وې او یوازې د خپلې مېرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډیره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او وی ویل، ای خدایا، تا خو له ما نه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې. ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حل به مو وي؟ یوې مرغوی د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړ وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړي. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د مېرمنې د ښخولو لپاره را سره بل هیڅوک نشته. حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم. و زما خوږې مېرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشرې مرغوی تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا زړام نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم. نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم. نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باور حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ مېرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوست نیولې وو او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې وښکې پاکې کړې، مره یې تازه کړه او وی ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدې. تندر د زما د کورنۍ پر نورو غړو را پرېوځي چې زه یې یوازې پرېښې یم. کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېر عاجزانه لهجه مرغاوی ته وویل، خورې، راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کو. مرغاوی هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوی له یوې شیبې مزله وروسته له نورو مرغاویو پناه شول. ګیدړ مرغاوی ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې پاکې کړې او وی ویل، مرغاوی خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خوار په غم کې دې را سره ځان شریک کړ. د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوی هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوی خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوی چې د ګیدړ په پنجو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتي او وجودي توکو څخه یو توک دی. شعر پوهانو له نظره بې عاطفي شعر ته شعر نشو ویلی. زین خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وای. تاسو ګوري، هنر که ښکلی وي یا هیجان پارونکې یا تصویر درلودونکې، په هر صورت له احساساتو او عواطفو سره نیغ په نیغه اړیکې لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده، چې د یو ښه هنر لپاره مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یو شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروستی برید چې عاطفه بولي، دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مزړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات می دی لڅیر مینه وجلی په کاری میز می خصم ګډوډی دا کتابونه کاغذونه مشیندلی نن مزړه داسې بل شان خراب دی خواهشات می دی لڅیر مینه وجلی په کاری میز می خصم ګډوډی دا کتابونه کاغذونه مشیندلی کمپیوټر می هغه بل خواته پروت دی ټلیفون خو می بیګال قسته مات کړ د مریو پوخ کې بند هغه قلم می د برزړی هم ستاله قسته مات کړ پورا شپک شلو سوچونه يم اخسته کله وایم ځان وژنه وکړه خدا ژوندون هسي هم مرګی ته انتظار دی زه نه کوم زما ترې نه توبه ده د ملګرو رابطونه می زړه تور دی دوی په ځان پورې محدود دي تش د ځان دي دوی زماله ناچارۍ نه څه خبر دي دوی پیاوړي دي غښتلي دي خانان دي مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم بم الوته د خونځي پر ماشومانو مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوته د خونځي پر ماشومانو په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده د میندو ژړاګانو د طالب په لاس کې تک سپینه توره انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتي میړه ندی او سرونه پرې کوي ل خپل ورونو لدی اخوا د څو پیغلو لپټې می په سرک باندې خوري وري پرتی دي د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشتا لسرتيري می پریشي دواړه پخې دي خو اخوا څو سپینسترګي سره ناستي د وطن په تجزیه باندې بحث ته دوی هر یو وای وارز د دی وطن يم سره شور دي همدی باندې بحث ته زه رانه د تلویزیون خېخې ته ګورم زه رانه د تلویزیون خېخې ته ګورم د وجود واړه حواس می دی بایللی زه تشلاش د مفکر زمانی یم خدایا دا را باندې څه حالت راغلی
نن می بیا وره د پکلې کې مو جنگ د مورې مګواله داسه کاو دانو څنګه نن د مورې زه خو هیڅ پوی نشوم ولې یو پرادو و منو رازو کلی که خپل وجنو
شوم خیا ما دے نہ وڑم لوشم اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے آیا قرآن کے پادے حق لا کمایت نشتا دے آخر دا چنگا او متیان دا محمد یو بلارا آغا لار خود دا انسانیت مم تمرا بد یو بلارا آیا سمیگو کابا دا سے تر آبد یو مورے چنگا او متیاں دا محمد یو مور